حقوقي شکل دغه بیان شي چې دغه د بشریت ضد جنایت دی، نو دا تر هغه تعریف تر هغه عبارت لاندې حتما رالویږي. دا ځکه چې دوی په حقوقي شکل دوی د فرض په یو دولتي او باصلاحیت فرمان سره نجونې د زده کړو څخه محرومې کړي دي. دا استاد په عموم کې هلته په وطن کې د تعلیم و تربیه وضعیت ډېر خراب دی. د هلکانو د مکتبونو هلته هم ګلان نه ویشل کېږي، خو مګر خبره دغه ده چې دوی د فرمان او د قانون په واسطه سره نجونې د دغه شي څخه محرومې کړي دي. ښځې یې د کار څخه محرومې کړي دي. هغه دلیل کې چې کار کوي په رسمان یې د هغو معاش 2000 یا 3000 افغانۍ کړي دي. هر څومره شقه کار چې هر څومره مهم کار چې هم کوي معاش یې بیخی به اندازې ډېر کښته دي در نارینه وو. یعنی دغه ټولو سختو شرایطو سره دا در جنسیتي تبعیض لاندې هم راکېدلی شي چې دغسې محاکمه شي، او در بشري ضد جنایتونو لاندې خو حتما باید دغسې محاکمه شي. دغه لغتونه چې اوس ورته استعمالېږي که فرضا په هغه اوله دوره کې ودوی ته نه استعمالېدل، د هغو هغه وخت خلک ورسره بې تجربې وه، نه به پوهېدله دغه د دوی ظلمونه او دغه چې تاوتریخوالی چې پر خلکو باندې تحمیلوه خلک ورسره نه ولده وو. مګر اوس 10 کاله وروسته یا دغه وروسته د دغه دورې وروسته اوس خلک ورته بیداره دي. یعنی په اوله پلاس دوی مکتبونه بند کړل، خلک د شکر شي د هغه په مقابل کې اعتراض وکړي په دې خاطر چې دوی در دغه منافق او شیطانی خبرې لاندې چې فرضاً دا در امر ثانی پورې وتړل شول. امر ثانی دا 4 کال دی، نو امر ثانی تعریف دوی دغسې تحریف کړي چې د امر ثانی عموما په ساعتونو په بر کې نیسي، یا ورځ یا هفته، نو 4 کاله په بر کې نیسي امر ثانی. نو دغه تعریفونه چې دوی تحریفوي کېدلی شي چې موږ تاسو هم د بشریت ضد جنایتونه تحریف کړو او دغه د بشریت ضد جنایت دی.
بله آغلی ولی مننه. ګران صاحب بیا هم تاسو ته درځو. دغه د عدالت د تامین موضوع په افغانستان کې ډیره یو پیچلی موضوع ګرځېدلې ده. په دې پریکړه لیک هم ویل شوی دی چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د وګړو لپاره عدالت تامین شي. خو کله چې د عدالت د تامین موضوع مطرح کیږي، له زماني پلوه تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا همدغه د طالبانو دوره کې عدالت باید تامین شي د وګړو لپاره، او که له هغه نه ور اخوا څه باندې انسلور لسیز چې په افغانستان په جګړو کې ښکیل دی؟
مننه کوم نوری صاحب. زما نظر دا دی چې عدالت یا ټولنیز عدالت نه دا چې په افغانستان کې نقص شوی دا یا تطبیق شوی نه ده، بلکې په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې همدغه عدالت تر پښو لاندې شوی ده. عدالت نه دی تطبیق شوی، همدغه ستونزه ده چې په نړیواله ډیپلوماسۍ کې متاسفانه هغه قدرتونه چې عدالت دوی په ملګرو ملتونو کې دې خوا وی خوا یادوي، مثلا د ملګرو ملتونو د 1948 کال د 10 دسمبر د هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن هم دوی امضا کړی دی، پاس کړی دی، ولی بیا هم په نړیواله کچه باندې همدغه عدالت نه دی تامین شوی. همدغه ستونزه ده چې
ګران صاحب، دغه په افغانستان کې په لومړیو د جمهوریت په لومړیو کلونو کې د انتقالي عدالت موضوع ډېره ګرمه وه. د بندې د موافقې له مخې باید په افغانستان کې وایي چې عدالت، انتقالي عدالت تامین شي. له پخوانیو جګړه مارانو چا چې د بشریت ضد جرمونه ترسره کړي دي، بشري حقوقو یې نقص کړي دي، له هغو سره باید وایي حساب کتاب وشي. د هغه انتقالي عدالت موضوع هماسې شنډه شوله، خونسا شوله. ولې
و دغه ستونزه ده نوري صاحب؟ دا خو هغه انتقالي عدالت یادیدلو، ولې هغوی هغه څوک چې په هغه وخت کې حاکمیت یې چلاولو یا حاکمیت د دوی په لاس کې ولو، هغوی به هم دغه عدالت نه تطبیقاو او هغوی به هم جنایتونه کول. خو دغه د فرخوندې مثال ما مخکې راو، هغه لغوی سره یا له هغو افرادو یا له هغو جګړمارو سره خو دغه د لویو لویو هغه څوک چې په قدرت کې ول، دغوی لاس ولو او هغوی له زندان څخه هم خوشی شول. نو زما عرض دا دی چې په نړیواله کچه دا ستونزه شته دی، او په افغانستان کې همدغه چې په هماغه وخت کې انتقالي عدالت تطبیق نشو، یا په همدغه د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې په همدغه څلور یا پنځه لسیزه کې چې په افغانستان کې بشري حقونه انساني حقونه تر پښو لاندې شوي دي، هغه نقص شوي دي په بېرحمانه ډول باندې. زه وایم چې هغه ټول جګړه مار، هغه چا چې ظلم کړی دی، هغه چا چې قتلونه کړي دي، هغه چا چې په انسانانو باندې، په ښځینهوو باندې، د هغوی په هر نوع حقوقو باندې ظلم کړی دی، هغوی باید د عدالت محکمې ته راکش کړی شي. او په دغه کې مخکې شینکۍ کلو خیل خوري هم ورته اشاره وکوله. زه فکر کوم چې د افغانانو یا د مدني ټولنو یا د ټولو هغه څوک چې د بشري حقوقو مدافعین ځان بولي یا مثلا د هغوی لپاره مبارزه کوي یا د هغوی د تطبیق غوښتونکي دي، هغوی باید سره یو لاسي په دغه حق باندې. موږ په څلورم د همدغه اکتوبر باندې په جرمني کې یو نړیوال کانفرانس هم درلود، دغه د افغانستان د لوی ملي چتر تر رهبری لاندې ما خپل پکې ګډون کړی وو، او د انساني حقوقو او د هغوی د تطبیق په حق باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې او پریکړلیک هم صادر شو.
خو ګران صاحب، د تاسو د ټولنې چې دغه اقدام کړی، همداسې په مختلفو هیوادونو کې اکثر همداسې غونډې جوړېږي له هیواده بهر، خو فکر کوئ چې بې اغېزې نه دي؟ ترڅو چې له داخل د افغانستان نه یا داسې یو نړیوال ځواک پر طالبانو فشار رانه وړي یا له داخل نه دغه فشار رانه وستل شي، دا کومه ګټه کوي داسې غونډې؟
دا خبره دقیقه ده نوري صاحب، چې تر اوسه پورې متاسفانه د دغو اغېز نه دی لیدل سوی یا د هغوی د تطبیق نه دی معلوم سوی یا همدغه بې اغېزه پاتې شوي دي. دغه ستونزه موجوده ده، خو دغه په دې پورې هم اړه لري چې افغانان باید سره یو لاسي، سره یو موټی شي، او ځینمن د ټولنیزو رسنیو له لارې همدغسې د ډله ییزو رسنیو له لارې غونډې وکوي، کانفرانسونه وکوي، د بشري حقونو د څار سازمان او همدغسې نورو مدني حقوقي او قانوني بنسټونو ته باید مراجعه وکړي په ټولو هیوادونو کې، او افغانان د غونډو له لارې، کاغذ د زوم له لارې، کدي نورو مظاهرو دغه حقوق له لارې باید دغه غږ د دنیاوالو غوږونو ته ورسوي. متاسفانه چې د دنیاوالو غوږونه هم کارنه دي، او د افغانانو دغه آواز نه اوري، په خپل ویني او هغه وایي چې دغه حقونه نقص کیږي، ولې د خپل ګټو پر نه کې هغه ډیپلوماسي او سیاستونه هغه سیمه او افغانستان کې تطبیقوي. دغه مثالونه په منځنۍ شرق کې، په افغانستان کې، په اروپا کې دی خو یې خو موږ تاسو په سترګو باندې وینو، تر څو چې دا قدرتونه د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره صادقانه او په شفافه توګه باندې عمل ونه کوي، زه فکر کوم دا خبرې به د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي.
مننه. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شینکۍ کډو خیل، د ښځو د حقونو فعال ګلۍ ولی، د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران زموږ میلمانه دي. همدا اوس د خبرونه زما حق دی په ژوندۍ بڼه اوري. د ښځو د حقونو پر موضوع څرخی، او په تیره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نننی پریکړې لیک پر رڼا کې، دغه پریکړې لیک لمخې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د پیښو د څېړلو لپاره یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کیږي. د ازادي راډیو له وی خبرتیا وروسته بیا هم دې بحث ته دوام ورکوو.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، موږ ښه پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
دا زما حق دی خبرونه او ری اغلی کډو خل تاسو ته به هم درزو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ننني پریکړه لیک په اړه کرا شو دی خبره ده چې څه باندې څلوېښتو غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک تصویب کړ. په حال کې ده چې د طالبان حکومت تر اوسه له روسیې پرته کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبان حکومت هڅه کوي چې له نړیوالو سره ډیپلوماتیکو اړیکو ته پراختیا ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر هم موسکو ته روان دی، په موسکو کې په یو غونډه کې ګډون کوي، له هغه وروسته بیا هند ته ځي د څو ورځو لپاره، او د سفر اجازه هم د ملګرو ملتونو هغه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ورکړې ده. په عین حال کې دغه د بشري حقونو د نقص په تیره بیا د ښځو او نجونو دا موضوع ډېره حاده ګرځېدلې ده. طالبان له خپلو هغو کړنو او اعمالو نه پشا کېږي، داسې نښې نښانې هم نه لیدل کېږي چې دوی به یوه ورځ د نجونو پر مخ د پوهنتون او د لوړو ماسې دروازې پرانیزي یا به دوی ته اجازه ورکړي چې په غیر دولتي ماسو کې کار وکړي، بلکې ورځ تر ورځ بلې لیدل کېږي چې نور بندیزونه هم لګول کېږي. وروسته یوه بېلګه په ټول افغانستان کې د نوري فایبر د تیز انټرنیټ انټرنیټي شبکې د بندېدو یوه بېلګه وه، دغه راز ټلیفوني شبکې مخابراتي شبکو بندېدلو چې طالبان وایي منکراتو ته د مخنیوي په هدف دا کار کړی دی، خو وروسته دغه بندیز بیرته واخیستل شو، بیرته هغه شبکو بیرته په فعالیت پیل وکړ. یعنی همداسې دغه بندیزونه روان دي. فکر کوي چې بلاخره داسې یو واضح کاره نړیواله ټولنه به په دغه عمل سره یا نور لدی وروسته کوم بل داسې یو اقدام کوي طالبانو ته ښکاره پیغام ورکړي چې نور بس دی؟
منظر په ملي ټولنه خو یا خپله دیو غوښتل او یا داسې د خپلو وګړو د بینالمللي سازمانونو د فشار لاندې راغلی، یا د افغانانو د فعالیتونه او د بینالمللي ټولنې غوښتنې او د حمایت په نتیجه کې دغه پریکړه لیک دوی تصویب یې کړ، تایید یې کړ او ملاتړ یې وکړ. نو مهم همدا ده چې څومره اوس عملي ګامونه د دې د پلي کېدلو لپاره اخیستل کېږي. څنګه چې ما وویلې چې سیاسی حمایت او مالی او تخنیکی حمایت ډیر مهمه ده، ځکه چې کومه امکانات ته برابر نه سي مسلکي کسان اونګ ګمارل شي یو بینالمللي سازمان دې مشري ونه کی یا رهبری ونه کی یا مسؤلیت په غاړه ونه کړي، خو بیا خو صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې کلمات پاتې کیږي. نو باید تاسو مثلا د عدالت انتقالی موضوع مطرح کړل چې مثلا ولې مثلا عملی نه شو، دا ځکه چې د بشر د حقوقو مستقل کمیسیون په ستاسو دغه اوازونه یا غوښتنې د قربانیان راټول کړي مستند کړي، اما چون بیرته خپل افغانانو او په سیستم کې مغه چارواکي چې مسؤلیت د همدغه جرایمو درلودو هغوی نه غوښتل چې محکمه سي یا جوابګویه سي، خو بالاخره هغه ګزارش یا هغه راپور عمل ته خاموش یا بسته پاتې شو. نو همدغه مهمه ده چې دا یو بینالمللي سازمان د رهبري واخلي او دا مستقلانه او بېطرفانه څېړنه وکړي تر څو پورې خپله افغانی ډلې شامل نه وي چې مثلا ځینې ژبني تعصبات یا فکری اختلافات یا نور مسائل باعث دي شي چې مثلا اسناد غلط جوړ شي. او همدارنګه په شل کلن جمهوریت کې چې مثلا ځینې جرایم واقع شوي، دغه ټول هغه مسائل دي چې باید جوړ شي، مستند شي تر څو په راتلونکي کې د مقناطیسونو په خلاف باندې په بینالمللي یا په محلي محاکمو کې دغه پروګرام باید وکارول شي. اما مهم هم دا ده چې اوس دغه ملکونه د دې د عملي کېدلو لپاره کوم ګامونه اخلي او څومره هغه څوک چې د دې په وړاندې په خلاف درېږي لکه مثلا امریکا یا روسیا یا نور ممالک، هغوی ته مثلا څنګه کولی شي جواب وایي یا هغوی معنی دې نسي چې دا چې دا عملی نشي. نو دا ما فکر کوم چې موږ وخت ضرورت لرو او وګورو چې په دې کې څومره بین‌المللي او منطقوي همکاریانه کېږي.
مننه شینکی کډوخیل. اغلی ولی تاسو فکر کوئ د آیا سیاسي انګیزه شته ده د نړیوال ټولنې له لوري چې دغه میکانیزم چې غواړي رامنځته کړي د دې تر شا ودرېږي، د دې سیاسي ملاتړ وکړي، مالي ملاتړ وکړي؟ هغه چې اغلی ان کډوخیل یادونه وکړه،
زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو تصمیم یا کوم کار یا ګام چې اخلي د هغه لپاره خو دې یو دلیل لري. په دغه دوره کې چې فرضاً د جمهوریت په دوره کې یا په دغه چیرو څلورو کلونو کې دلته سیاسي وضعیت ډېر تغیر کړی دی، تقریبا 1.5 درجې بعض مسایلو تغیر کړی دي. نو که دلته کومه سیاسي انګیزه وی یا نه وی، فکر کوم چې د بشر د حقوقو نقص په هر حالت او در هر شرایط لاندې چې وي، دا د ملګرو ملتونو د یو د مسؤلیتونو څخه دی چې دوی په هغه باره کې عملي ګامونه واخلي، تصامیم ونیسي، غونډې جوړ کړي، خلک خبر کړي که د دوی خپله مستقیم سره د لاسه نه کېږي، کېدلی شي چې دا غیر ملکونه دغه کې هغه به سره موضوع کې راښکیل کې یا دغه کې شامل کې د هغه دغه څخه مرسته واخلي. نو زه فکر کوم چې د سیاسي انګیزه دلته ډېره مهمه وي، په دې خاطر چې د بشري حقوقو نقص په افغانستان کې واقعاً دومره حاد حالت اخیستی دی چې دلته باید یو څه وشي، یو قدم واخیستل شي. که څه هم یعنی دغه قدم چې نن اخیستل شوی دی، دغه د اسناد راټولول، راجستر کول فرضاً، او د طالبانو دغه د مطلق معافیت چې اوس دوی لري، یعنی دوی هیڅ چاته هیڅ رقم ځوابګوی نه دي، دغه دریځ کمزورول دي. خو بیا هم یعنی غټ قدم دی، غټ بدلون دی په دغه اخیرو کلونو کې چې فرضاً دوی بیخي یا کتاز دي د میدان هر تصمیم چې نیسي، هر پالیسي چې کوي، هر دغه کارونه بشر ضد تصامیم چې نیسي، د بشر د حقوقو ضد تصامیم، د ښځو د حقوقو ضد تصامیم چې نیسي، هیڅوک نشته چې دوی جوابګویه وګڼي. د دغه قانون په اساس که څه هم فکر کوم چې د طالبان وکړنو ته یو کوچنی ګام دی، خو بیا هم دا چې دغه حق رسمان سړی ولري چې د دوی په مقابل کې د دوی جنایت راجستر شي او د هغه راجسترو دوسیو په اساس دوی بیا راوغوښتل شي یو محکمې ته، دا غټ ګام دی. او مخکې ما په اساس مجلس کې واورېدل چې کدا دغه شي د دې د عملي کوونکي یو اداره ورته جوړ شي. زه فکر کوم چې دغه ګام یا دغه صلاحیت د اوسني ریچارډ بنټ په وظایفو کې، د وظایفو څخه اوس یو اړخ بلل شوی دی، یعنی د وظایف د افغانستان د مسؤلیت په دغه کې دغه یو اړخ دی چې دوی باید دا کارونه مخته بوزي، او د مسؤلیت او ماموریت هم د یو کال لپاره تمدید شو. فکر کوم چې یو د دلایلو څخه دغه و.
مننه اغلی ولی. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د میکانیزم یو اړخ اوس حاکم رژیم دی، طالبان دی؟ فکر کوئ چې د دوی دغه وروستیو څه باندې څلورو کلونو کړو وړو ته په پام سره دوی به چاته حساب ورکړي؟
زما په باور باندې نوري صاحب، چې طالبان خو له هر څه انکار کوي او هغوی دې ته آماده نه دي. هغوی وایي زموږ واکمني قانوني ده، موږ د شریعت یا د تیولوژي په رڼا کې هغه دی حاکمیت کوو، او موږ ته خلکو رایه راکړې ده، او موږ فتح مبین حاصله کړې ده په افغانستان کې، چې دا صحیح نه دی. دا خو موږ او تاسو د دغو ټولو شواهدو د دغو څو لسیزو د حوادثو د جنگ جګړو شاهدان یو، چې دلته مثلا په اتیاومه لسیزه کې جګړې ولې، هغه د چا له خوا وې، چا تمویل کولې، چا ټریننګ ورکاو، او بیا وروسته لږه نه د هغه حاکمیت چې له منځه ولاړ، بیا دغه د تنظیمي کړیو حاکمیت رامنځته شو، چې هغه هم د نواز شریف او د زه الحق زوی اجاز الحق او د آی سای دغه وخت رئیس ترن جنرال ناصر جاوید بالو ک جاوید ناصر ولو مالی دلی ولو، هغوی کابل ته بدرګه کړل او په تخت کېنول، او بیا وروسته لغه د طالبانو تحریک چې رامنځته شو، هغه د بینظیر بوټو خبرې چې دا چا رامنځته کړل او دا پروژه څنګه په مخ تلله، نو دغه ټول حوادث موږ او تاسو د سرګو وړاندې تیر شوي دي. او دا چې د افغانستان په پیښو کې متاسفانه بهرني لاس استخباراتي کړي د سیمې هیوادونه یا استخبارات او همدارنګ خصوصا د پاکستان په وجه استبلیشمنټ او استخبارات یا د ایران او د نور دوی مداخله کوي او دغه طالبان خو اوس چې رامنځته شوي دي یا رامنځته یې کړل او اوس حاکمیت چلوي. زه فکر کوم دا حاکمیت خو قانوني نه ده، د قانون په خلا کې دوی حاکمیت چلوي او د دوی یوازې یوازې زور په دغه باندې داسې په ښځو باندې دوی ظلم وکړي، هغه په سیستماتیک ډول باندې له خپلو انساني حقونو څخه بې برخې کړي او دغه فرمانونه په دغه حق له باندې صادر کړي. همدغه د انټرنیټ د بندولو مثال تاسو اشاره ورته وکوله، نو اوس نړۍ وګوره او بیا د دوی دغه اقدامات وګوره. هغه د لایق صاحب یو شعر ده، وایي دا ساده پښتانه ګوره تربګني کا، زه د زړه وینې پرې خورم دوی دښمني کا، خلک وختو وستورو او سپژمۍ ته دی لا دوو میژو ته ناسته او شپني کا. نو دوی باید د یوویشتمې پېړۍ د مقتضیاتو سره او د دغه ډیجیټل ټکنالوژۍ د پرمختګ په نظر نیولو سره دوی باید عمل وکړي، ښځو ته حقه حقوق ورکړي، انساني حقوق ورکړي، ځوانانو ته ټولو ته د کار فرصتونه باید برابر کړي چې تر اوسه پورې نه دي برابر او دوی په تیښته کې دي. دوی متاسفانه له دغه دا پریکړه لیک هم سه ملګرو ملتونو صادر کړی ده، د هیومن رایټس واچ سازمان دغه به هم وایي چې نه دا صحیح نه ده او دا ټول حقونه موږ ورته وو. د دوی لپاره هغه سجی چې دوی وایي اسلام په چوکاټ کې موږ دا حق لرو چې دغه وکړو.
مننه ګران صاحب. اغلی انکړو خیل، د دې بشري حقوقو موضوع ته اکثرا د سی یو د بهرنی پدیدې رنگ ورکول کیږي، ځینې ورسره ډېر د کلمې سره حساس دي، خو کراشو د افغاني ټولنې خپل هغه ته اوس نړیوال لو دغه میکانیزم ممکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین لپاره یو ښه اقدام وي، خو اکثرا ورسره زیدیت خودل کیږي په تیر بیا د حاکم رژیم د حاکم نظام له لوري. خدا د افغان ولس یو غوښتنه هم ده، تر ټولو ډیر زپل شوی هم دغه افغان خزه د افغان انجلی ده چې له ډیرو هغه ابتدایي حقونو څخه اوس دوی محرومی دي. دغه اوس که مثلا دوی دغه سی یو اقدام اوري، یعنی دوی څومره هیله من کېدای شي چې دا به د دوی په ورځني ژوند کې کوم مثبت تغییر راولي، هغه محدودیتونه چې په دوی باندې لګول شوي هغه به لرې شي؟ یعنی ستر قرباني په افغانستان کې ښځه او نجلۍ ده.
معلوم ده د افغان مېرمن لپاره د یو ښه زیری ده چې دنیا افغانه مېرمنه دیاله نه ده وستلې. دا یو ستر زیره ده د افغانانو د مېرمن لپاره. داسې مثلا طالبان یا ځینې مستبد انسانان په شخصي شکل باندې هم په افغانو مېرمنو په حقونو باندې شتیری کړی او نقص کړی، دا نوې خبره نه ده، بلکې دا همیشه متاسفانه د افغان په ټول د تاریخ افغانستان کې په مختلفو دورو کې افغان مېرمنه سره مخ شوې ده. خو په اوسنی وضعیت کې په بدترین شکل باندې افغان مېرمنه وضعیت تجربه کوي. دا باید په یاد وساتو چې په صدر اسلام کې کوم حقونه چې افغان مېرمنو ته ورکړل شوي، مسلمان مېرمنو ته په ټول مسایلو کې د نارینه سره برابر شریک وي، فعال وي، حضور درلودل، له بیعت نیولې او تر په قوانینو جوړولو کې، په فتوا ورکولو کې، په مختلفو سیاسي دریځونو کې، تر څو پورې چې د امویانو وخت راځي او یو ځل بیا چې خلافت ختمیږي او استبدادي نظامونه رامنځته کیږي. دې لپاره چې ښځې همیشه باجراته وي، غږونه اوچتو او د ظلم په وړاندې درېدلو، همدې لپاره چې دغه مشکل د وخت سلاطین نظام نه لري که نو ښځې له ټولنې نه په مختلفو بهانو باندې حذف کړي، چې اوسنی حالت هم عین شکل ده چې دا هیڅ نوه نه دیني توجیه لري او نه فرهنګي توجیه لري. دا فقط هغه خودکامه وضعیت د حکومتونه چې فکر کوي چې د ښځو حذفول پدې کې دوی کولای شي چې خپل حیثیت ته دوام ورکړي یا حاکمیت ته دوام ورکړي. هم زه فکر کوم چې وخت رسیدلی چې طالبان هم دې موضوع ته متوجه اوسېږي چې که هر څومره چې ظلم او زیاتی وکړي د دوی په وړاندې به مستند کېږي او په راتلونکي کې که چېرې دوی په بیا واکړي دوی به حتما د دغه مسایلو ته جوابګو اوسېږي. نو بهتره دا ده چې په خپلو کړنو باندې تجدید نظر وکړي او د داسې میکانیزمونو ایجادول زه فکر کوم شاید هم سبب دې شي چې نور دا رقم خودسره زیاتی چې د ښځو په حقونو باندې کېږي کېدای شي د طالبان حاکمیت دغه نه ډډه وکړي او متوجه شي چې دنیا راپسې سند کوي او یو ورځ به د دې کړنو په مقابل کې به زه جوابګوی اوسېږم. فکر کوم چې کېدای شي هم د طالبان په کړنو باندې یو مثبت تاثیر وکړي او هم د افغانو مېرمنو لپاره یو زیری امیدواري چې کېدای شي دوی په ځوان کې یو څه ناڅه بدلون راشي.
مننه اغلی کډوخیل. اغلی ولی همدا شیبه یو ځوان انجلی چې له لوړ زده کړو څخه پاتې شوې ده یا له کار منه شوې ده دغه سي اوري چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د دوی د حقوقو د تضمین لپاره غږ اوچت کړی، څومره خوشبینه کېدای شي چې دا به یو مثبت بدلون راولي دوی په ژوند کې؟
البته زه فکر کوم چې په اوسنی شرایطو کې هغه ځوانان ښځې نجونې او شپږم صنف وروسته چې دوی رسمان په فرمان سره د تعلیم څخه دغه سوي دي بندې سوي دي، هر کوچنی بدلون، هر کوچنی خبره، هر کوچنی فیصله و دوی ته د یو نوې روښنايي امید ورکوي، دوی ته د ژوند امید ورکوي او دوی دغه فکر کوم چې دغه احساس کوي چې یا هر بهرنیش افغانان یا حتی افغانان چې په داخل د وطن کې ژوند کوي هم د دوی دغه وضعیت دغه رکتبار وضعیت چې دوی ژوند خوش کوي د دوی دغه بدلون لپاره خلک په اخته دي کوشش کوي. نو دا فکر کوم چې ودی ته که څه هم ډېر کوچنی کام دی خو مقصد دوی باید دغه پریکړه لیک یا دغه پریکړه په ماهیت ډېر سم او اساسي پوه شي چې خدای مکر دي ته کاذب هیله ورنکول چې دوی به ډېر فکر کوي چې وکړي چې فرضاً دوی مکتبونه بیرته شروع کړي، کارونه بیرته شروع کړي، دغه چې دغه پریکړه لیک حقیقي ماهیت ودی ته تشریح شي او دوی به پوه شي چې دا داسې یو میکانیزم دی چې فرضاً دلته راجستر او دغه جنایتونو ثبتېدل دي، دا د دوی په مقابل کې چې دغه جنایت ترسره کیږي چې دوی په زور او جبر په تحمیلي شکل په کورونو باندې ناست دي او یو ډېر نامعلومې راتلونکي او تور راتلونکي ودی ته منتظره ده. د دغه جنایت ثبت دي، نو د دغه په څنګ کې دا زموږ چې دغه رقم قدم واخیستل شو ملګرو ملتونو دا قدم واخیستی دا ښه قدم دی، په هر حال کې زموږ په ګټه دی. خو زما خبره دا ده چې حقیقت ودی ته ورسول چې ماهیت دغه پریکړه کوم دی باید پوه شي او دا چې ودی ته امید او هیله ورکوي دا واضح خبره ده.
مننه. کور ودان نور وخت نه لرو، خبرونه مخ په ختمېدو ده، دا زما حق دی خبرونه و. له تاسو ټولو ملمنو مننه. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شینکه کړو خیل، د ښځو د حقونو فعال ګلۍ ولی، د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ.
افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان.